Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیوالو ورسته د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا شپږنیم لکه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي او د دې ترڅنګ سلګونه زره په هیواد کې دننه بې ځایه شوي د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی
همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو
د کډوالو نړیوال اداره وی افغان کډوال هم د کرونا واکسین ترلاسه کولای شي
افغانان کولای شي چې د کرونا واکسین په پاکستان او بیا په ایران هم کې واخلي
د خوست د رسنیو چلون کې وای
لومړی اقتصادي مشکلات دي دوی په خپل ودانۍ نه لري او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي
خو تر هر څو وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوولم د کابل ښار د لویدیځي برخې لپاره امنیتي طرحه جوړه شوه د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره جنگ وباله او اروپایي اتحادیې د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده د خبرونو تفصیل د کابل د لویدیځي برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغه امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید شهدا پر خونځي تر برید وروسته ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړ شوی او بحث وشو او هغه تایید شو امنیتی ادارو ته هدایت ورکړل شو چې د دې طرحې بیلابیل اړخونه تطبیق او عملي کړي
د شاغل سادات په خبره دغه طرح مد افغان امنیتی ادارو د ورکیا پر اساس عملی شي د کابل لویدیځي برخې ته دغه امنیتی طرحه تر یو شمېر خنړیو بریدونو وروسته جوړی شي چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ل میرزکی ولسوالۍ شاته کړی دی محمد حلیم فدایی دغه سرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې وکړې
مرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې وو
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسلوالو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی وو چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لې هم اوښتې دي د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تیر شپه د میرزکی ولسوالی نیولې او په ولسوالی کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزې او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشر دوستانه حقونو سره په ټکر کې دي د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شهی وسلوال د فراد اناردری ولسوالۍ ودانۍ ورانوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي خو په تیر کې ویلي وو چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوی او د داسې و نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. شاغلی قریشی دا څرګندونې له تلو نیو سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو یوازینۍ لاره ده. د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ځکه دی چې د کابل د سیمې د اتصال امکان برابرېږي.
یو سوله ایز او باثباته افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا رد کړه چې ګنې هیواد یې په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دي، هغه تور چې کابل تر پر اسلام آباد لګولی دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت لبنان ورسره مخامخ دی ډېر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخواني صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر یوې بمی چاودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل له مخې د اورلوبو 15 تنه چاودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل، اور ولګېد چې څو ساعته یې دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغالی ته نږدې لګېدلی او د اوبو درې ټانکر لرونکو هیلیکوپټرو او وی بیړۍ یې د وژلو هڅه کوله. د یو شمېر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه هم اورېدل شوي دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکي د ټپ کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمېر ودانیو کې هم اور لګېدلی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه ترلاسه. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه یې څلرویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه یې 9.3. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه یې 9.3.
زموږ شخله اسادی رادیو اوري. د دا ورځ یا نن ورځ چې د جون شلمه ده د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ به شای په نور هیوادونو کې دومره د پام وړ نه وي لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواد بهر د کډه شویو او په هیواد کې دننه د بیځایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بیځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دننه د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله له خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي.
مردم
وقتی کشت زراعتی مردم هم بود گم ده خلکو ده کرکیلی او کرنی وقتی غنم لو ترسیدیلی او کچالو هم باید را طول شی. ده جگرول عمل خلکو هر چپ دیخی او تختی دلیدی. د حضرت په خبره کې د خپل زمکو حاصلات راټول نکړي او لمنځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنګونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو، د وچکالۍ شدت، فقر او بیکارۍ له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شوو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. داخلي بې ځایه شوي هغه سي په زیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پېژندل کېږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شوو شمېر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,800 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنی تخمینا 18,400 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې کچېرې موږ په وو باندې ضرب کو دوی 128,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه شوي دي او امن محلاتو ته انتقال شوي دي چې موږ تلاش کوو چې هغوی ته باید کمک ورسیږي د مرستندوی موسسات لخوا نه او د کډوالو وزارت لخوا نه.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې ځایه شوي شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوي او حکومت تورنوي چې د بې ځایه شوو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 10 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډېر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هېواد ووځي، بلکې د هېواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمېر لا ورزیات شي.
په داسې حال کې چې کرونا وایرس او ناامني نن سبا له هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني زیات اخلي، بیا هم د روان 2021 لمریز میلادي کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان کډوال هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنو شویو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت او په ځانګړي ډول د موضوع ته کتنه شوې ده.
نن د جون 10 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کرونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کرونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کرونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوال ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کرونا وایرس سخت شوی واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کرونا وایرس ناروغي تیر کړې ده خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه ده راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونې ځان سره لري دات خایي کړي دا او ادامي بولري لیم دې کابله خوشبختانه افغانان کولای شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او کې اخلي او په ایران هم کې واخلي.
خغلی فرحت وی سکل د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې کورونا وایرس د نړۍ ډیری هیوادونو له بحران سره مخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا روان حالت ته پکتو له ټولو هغه هیوادونو چې افغان کډوال پکې میشتي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې صلاحکار عبدالباسط انصاري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د خغلی انصاري په خبره سره له دې چې افغانستان کې امنیتي حالت او کورونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي تقریبا او یا هیوادو کې لرو او سره له دې د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه د پاکستان د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیلته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي نامنی اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همداراز وایي چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی له وجې یوازې د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 18,400 کسان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو او کورنیو بېځای شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان هوایي ځواک د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک خوځښتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په کندهار کې چې د طالبانو تاریخي مرکز دی ګواښونه زیات شي. ورځپاڼې په دې ولسوالۍ کې د امریکا د یوې قراردادي څرخه کې د یوې ورځې فعالیت انځور کړی او لیکلي دي چې دا هیلیکوپټر د اکمالاتو مسؤلیت لري. لاس انجلس ټایمز د طالبانو له لوري د جګړې د سختېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د جګړې له پراخېدو سره د الوتکو الوتنې هم ډېریږي او اوس یوازې له کندهاره د ورځې له 500 تر 70 هوایي ماموریتونه ترسره کیږي. ترکیه نن سبا د افغانستان په تړاو نسبت هر وخت زیاته فعاله ده. د هیواد په اپریل کې د افغانستان د سولې د کنفرانس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر وړاندیز ومانه، خو طالبان حاضر نشول چې په غونډه کې ګډون وکړي. په وروستیو کې ترکیه وړاندیز وکړ چې که مالی مرسته ورسره وشي نو چمتو ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. د دې هیواد مطبوعات هم په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې خپروي. د ترکیه سبا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر سر د ترکیه او پاکستان د همکاریو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس قریشي د جمعې په ورځ ورته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترکیه او پاکستان د همکاریو پر اغیزمنتوب خبري وشي. قریشي سبا ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې نن یک شنبه به د ترکیې له باندنیو چارو وزیر چاوش اوغلو سره وویني. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ما شام تر 8 په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیشې تر 1,15,000 زیات شوې دي او د تلفات شمېر هم تر 4,000 اوښته دي. د کورونا د پیشو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا ستونزه منی، خو وای چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ښاغلی علیزی آزادی رادیو ته هم دراز وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله، په خصوص د وخیم ناروغانو زیاتواله ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن خریداري کوو او په اونۍ کې به 2 ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکندي ولایت کې هم. خدا بسنه نه کوي کوم پیخي چې مونږ ګورو حالات چې مونږ ګورو پیخي په زیاتېدو کې دي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه، پوروسی کې د راپور نه خبر شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غت شي او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی غت شي خو هغه یو سوء تفاهم هیڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه بداتې وکړ او خره مکر وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه دا تشه راغلی؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 to 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د امیر روغتیا وزارت وین میرویس علیزایو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خوش کې سیمه ایز رسنۍ په ځانګړي ډول رادیوګانې او تلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوش کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي کچیرې دا ستونزې هواری نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیته ولویشي. په دې اړه هم راپور لرو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي کمزوري د هغوی ترمنځ د خپرونو په چمتو کولو او بازار موندنه کې ناسالمه سیالي د ځای او د دایمي برېښنا نشتون یا د رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. خوستي خبریالان وایي کچیرې د سیمه ایزو رسنیو یا د ستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونه شي نو لري نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیته ولویږي. دوی یا د څرګندونې د شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغېزو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. په خوست کې د چنار راډیو خبریال شهزاد الله حمیدی د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي.
لومړی اقتصادي مشکلات دي، د رسنیو د ودانیو نشتون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري، په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوست کې سیمه ایزې رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولویږي.
د غرغښت راډیو تلویزیون خبریال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي، د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشتون هغه موارد بولي چې په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډیری همکارانو ته دوی امکانات هم نه لري، او دریمه خبره دا ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا دریم فیکټور دی چې بالاخره د محلي رسنیو د زوف وړ ګرځېدلی دی.
د تړون افغانستان ونیزې د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نورو بهرنیو ډونرانو د چاپي رسنیو برخه ته دوامدار پاملرنه نه ده کړې چې له خبره دا برخه لپایله کمزورې ده.
چاپی رسنیو په برخه کې لکه څه ډول چې لازمه ده نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېرې رسنۍ ولیدلې چې چاپ شولې او ډېر زر د خپلو د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې ورځ په ورځ په کمرنګ کېدو دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې په رسنیزو فعالیتونو یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ته ډېر کله وعدې راکړل شوې دي په ځانګړي توګه د امنیتي ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نا وخت ښه نتیجه ورکړي. ولې په هغه ډول چې په کار ده چې یو ښه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخت پورې د دوی د اقدامات تو داسې و نتیجه نه معلومیږي.
بلوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین در رسنیو یاد ستونزې منی او وایي چې د حل په مخه در رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پرلپسې ناستې کړې دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څوارې په دې توانې دلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا دوی ته ورکو. خپل مقامات سره مونږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیوا پلاو با دغه غاګ واسانای زمونږ تر لره له پروتو سیمو رسیدلې وي، او لیبل پلاو با زمونږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوی وي.
خو د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراختی. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران د انتخاباتو په اړه، سید ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. دغه انتخابات چې د جمعې په ورځ ترسره شول، د چارواکو په وینا نږدې 9.5 میلیون کسانو پکې برخه اخیستې. 60 کلن رئیسی چې پخوا د ایران د قضایه قوې رئیس و، یو توندلاری دی او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په ادعاو کې د رول په خاطر د ده په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. نور په دې راپور کې
د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه داسې اعلان کړه.
آقای سید ابراهیم رئیسی،
سید ابراهیم رئیسی د 1,925,345 رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی او د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
60 کلن رئیسی چې پخوا د قضایه قوې مشر او یو توندلارې شخص ګڼل کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلونو د دې غوښتنه کړې چې له نوموړي د هغه رول په خاطر څېړنه وشي چې په ایران کې د خلکو د ورکېدو، شکنجې، قتل او د بشري حقونو د ځپنې د ادعاو په برخه کې لري. نوموړی د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره وګټل هم درېدلی و. په ایران کې د ولسمشرۍ دوره 4 کلنه ده او یو ولسمشر کولی شي چې 2 دورې د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون په 9.4% ښودلی او ویلي دي چې د هغو 9.5 میلیونو له 300 زره زیاتو کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابرو، شاوخوا 9.5 میلیونو یې خپلې رایه کارولې دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دغو انتخاباتو ستر ګټونکی ملت بللی او ویلي دي چې دوی یو ځل بیا د دښمن د رسنیو، د تبلیغاتو او د بد غوښتونکو د نارو سورو په وړاندې ودرېدل. که څه هم خامنه‌ای په شور او شوق په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره کوي، خو لیدل کېږي چې